السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مارچ 18 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د بنو کې د جرګي او د دې سره سره د اسلام آباد په پارلیمنت لاجس کې د جمعیت علماء اسلام د قومي اسمبلی د دوه غړو د گرفتاری خوشي کولو احتجاج په اړه معلومات ترکو را سره اوسئ خو لومړی زو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی مجید بابر دی.
ستړي مشر لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل پلویانو غږ کړی چې د پارلماني غړو او د کارکونکو د خوشبیدو نه پسته احتجاجي لړۍ ختم کړي. نن په بنو میراخیلو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې د دروازنۍ پښتون قومي جرګه شروع شوې. ملګرو ملتونو ویلي چې 13 میاشت په اوکراین د روسي یرغل نه وروسته 2.3 میلیونه کسان له اوکراینا په کډه مجبور شوي. مشال خبرونو تفصیل د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل ټوئیټر پاڼه په یو غږیز پیغام کې په خپل پلویانو غږ کړی چې احتجاجونه او د لویو لارو د بندولو لړۍ دې ختم کړي. نن د مارچ په 18 مولانا فضل الرحمن وویل چې پارلماني غړي او پلویان یې پولیس خوشي کړي دي نو ځکه پلویانو ته د احتجاج ختمولو امر کوي.
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عوام کو اور اپنے تمام
دیوائی دو لست و خپلو کارکون کو تو مبارکی وائم چا اللہ تعالیٰ تاست بریاد اکلا دا سہر کی دونا مخ کی پارلیمانی غڑی او کارکون کی خوشی شول ما تاست ویلو چا دا دے کسانو دا نخوشی کی دو پا صورت کی بتا ستا پا سڑکونو دراوتو غک کوم خوست دا دے کسانو دا خوشی کی دونا پس دا دی ضرورت پاتے نشو
دوبارہ سڑکوں پر آنے
دا په داسې حال کې دا چې 13 شپه د اسلام آباد پولیسو د پارلیمنت لاج څخه په قومي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فی دوه غړو او یو شمېر اداکارانو د لیمولو لپس مولانا فضل الرحمن د احتجاج غږ کړی و. 13 شپه ناوخته د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په انصار الاسلام ډلې په 2019 کال کې بندیز لګول شوی نو ځکه یې دا اقدام وکړو. دا په داسې حال کې دا چې مخالفو سیاسي ګوندونو د حکومت پر ضد د پارلمان په سیکریټریټ کې د عدم اعتماد یا بې باورۍ تحریک جمع کړی. نن د بنو په میراخیلو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې درې ورځنۍ پښتون قومي جرګه پیل شوه. په درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطنپاله سیاسي او مذهبي ګوندونو په پوهانو قبایلي مشرانو او ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د جرګې په بلنلیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پښتنو سیمو د نامنیو بې کورۍ او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د مارچ په 1 مشال لیډیو ته وویل د جرګې ګډونوالو ته یې خواست کړی چې د قومي ستونزو د هوارۍ لپاره خپله پوهه او عقل شریک کړي او د پرېکړو د عملي کېدو لارې وسنجوي. د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرل بابر افتخار ویلی پوز د سیاست سره هیڅ قسمه تعلق نه لري او داسې بحثونه باید ونه شي. د مارچ په 18 په خپل دفتر کې د خبری غونډې پر مهال میجر جنرل بابر زیاته کړه دوی وړاندې هم د تورونو ثبوتونه غوښتي وو مګر هیڅ ثبوت چا وړاندې نه کړو. موجوده وخت کې پاکستان کې سیاسي اړې ګړې زیات شوی اپوزیشن عدم اعتماد راوړو د پاره خپل هلې ځلې توندې کړي ولې حکومت د عدم اعتماد ناکامه کولو دپاره کوي. د خیبر پښتونخوا پولیس داوه کوي چې د پیښور ښار د تیرې جمعې د برید د ذمهوارانو درې همکاران یې وژلي دي. د پیښور د رسالدار کوسی د شیاګانو د جومات په ځانمرګي برید او ډزو کې تر 60 زیات کسان ووژل شول او تر 200 ډیر نور ژوبل شول. د برید ذمهواري داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګې منلې وه. د پیښور پولیسو خبریالانو ته ویلي چې تېره ورځ یې پیښور سره نږدې په جمرود کې عملیات ترسره کړي دي او د برید د امیرینو درې همکاران یې وژلي دي. د خپلواک سرچینو نه پس د خپلواک سرچینو نه د پولیس د داوو سپیناوی نه دی شوی. وروسته خبر دا چې ملګرو ملتونو ویلي چې 13 میاشت په اوکراین د روسي یرغل نه وروسته 2.3 میلیونه کسان له اوکراینا په کډه کولو مجبور شوي دي. د شمیرو تر مخه په تیرو څلورو ساعتونو کې له 1.6 میلیون څخه ډیر خلکو خپل هیواد پرېښی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې مشر پرون د مارچ په 18 په یو بیان کې وویل چې په اوکراین او ګاونډي هیوادونو کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.5 میلیونه ډالر مالی پنګو ته اړتیا لري. په بیان کې راغلي چې تر اوسه ورته 300 میلیونه ډالر مرستې ترلاسه شوی چې ولوی برخې د خلکو لخوا ورکل شوې ده. د پولین سرحدي ځواکونو پرون د مارچ په لسمه په بیان کې وویل چې تیره ورځ خوښه یو لک ولس زره او شپږ سوه مهاجرین په پوله اوریدلی دي. د مشال خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب درې ورځې پښتون کامی جرګه پیل شوې ده. نن د بنو په میراخلو کې په دغه جرګې لپاره په تالار کې د شاوخوا 1000 کسانو د ناستې لپاره څوکۍ ایښودل شوې دي چې ورته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران هم ورغلي دي او دغه تبه ویناګانې کوي. په دې اړه وروستۍ تفصیل مو د بنو نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر نه پوښتله.
د پښتونخوا ملي او امي ګوند لاړه د درې ورځنۍ جرګه د بنو په میراخلو کې چې کومه ترتیب شوې ده هغه نن 10 بجې چې کوم دی هغه پیل شو. دغه جرګه چې کوم دی په دې کې په لوی شمیر کې چې کوم دی خلک ګډون کوي، خلک اوس هم چې کوم دی په لارو دي ځنې را روان شوي دي. محمود خان چې کوم دی په پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی هغه دغه جرګه ته خپل وینا پوره کړې ده. هغه نه پس د عوامي نېشنل ګوند په نمائندګۍ چې کوم راغلی خادم حسین هغه هم خپل وینا کړې ده. اوس د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بل مشر چې دی نواب خان جوګزی هغه دریمه وینا چې کوم دی هغه شروع ده. محمود خان چکزی دغه جرګه ته او تفصیلا وینا وکړه، تر نیم سات نه زیاته وینا وکړه او خلکو ته هغه په خیر اخلي هم وایلو. هغه یو تجویز وړاندې کو تر ټولو نه مهم دغه په جرګه کې د غږ وکړو چې ټول چې څومره هم ګوندونه راغلي دي، د مختلفو ګوندونو مشران راغلي دي، علما کرام راغلي دي، کامی مشران راغلي دي، د قبایلو ملکانان راغلي دي، ټول به راغونډ شي. هغه وایي چې دا تجویز دی چې دینی په دې درې ورځو کې د مونږ ته یو تجویز راکړي چې دغه جرګه د سنا چې یو جلسه ده او بس د 13 شوه دغه جرګه دې دوامدار وساتي، یو کامی جرګه دی جوړه کی. هغه شان جرګه څنګه چې د افغانستان لوی جرګه ده او بیا دغه جرګه دی د پښتنو چې څومره هم مسائل دي وخت په وخت کار کې یو ځل دوه ځله دغه جرګه راغونډیږي، د ټول مشران دی راغونډیږي، خپل تجاویز دی راوړي او بیا چې کوم دی هغه حل لارې دی ګوري. نو دا تجاویز یو وړاندې کړی دی چې په هغه باندې د وینا نه پس چې کومه وینا وشوي دي هغه باندې مشرانو اتفاق کړی دی، خو لا ډیر مشران پاتې دي.
او عمر وزیر دغلته د کوم نورو سیاسي ګوندونو مشران ورغلي دي دغه ځای ته؟
بالکل، دا عوامي نېشنل ګوند مشران هم راغلي دي، د پښتونخوا نه او د غرنګ د بنو د یوزي بل دي کوم مشران دي، خادم حسین دا غوي په نمائندګي باندې تر اوسه پورې وینا کړې ده. هغه په خپل وینا کې هم یو سوال کې خو دی چې هغه په جرګه باندې غږ وکړو په ټولو مشرانو باندې چې سوال چې کم دی د درې ورځې دی په دې کې بحث وشي چې پښتونخوا ته د پښتنو په مختلفو سیمو د کومه انتها پتنګي یا د جنگ یا د ترهګري راوړل شو، دا ولې راغله، څنګه راغله او د دې نقصان د چا وشو. د دې سوال جواب چې نه ملو شوی هغه بار بار پاغه باندې تکرار وکړو چې تر څو په دې باندې بحث نه وي شوی، د دې لپاره اهداف نه وي ټاکلې شوی، نو په دې باندې باید بار بار چې کم دی بحثونه وشي. د سره سره په خندا زده هم وایم چې په دې کې مېرمنې هم په زیات شمیر کې ګډون لري، د مختلفو ګوندونو مېرمنې، د عوامي نېشنل ګوند په نمائندګۍ چې کومه راغلي دي، مېرمنې راغلي دي، د واک تنظیم چې کم دی په دې کې شته، په څنګه ملي عوامي ګوند چې کومه مېرمنې دي، ورکران دي، مشران دي، هغه هم راغلي دي، نور دلتا زاید مختلف کم تنظیمونه دی هغه هم ضعیف زاید سه مرمن لیدل کیږي او یا دغه جرګه تا اوس هم را روان دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې واورید، نن د بنو په میراخیل کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې پښتون کامی جرګه پیل شوې ده. په دغه درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطنپاله سیاسي او مذهبي ګوندونو پوهانو، قبایلي مشرانو او ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په جرګه کې به د سیمې په امنیت، بیکورۍ او په وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر جرګې ترسره شوې دي. نو آیا دا جرګه به پښتنو ته د ورپېښو ستونزو پر اخکاره کولو او هوارولو کې څه کردار ولوبوي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیري نور.
نن د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون قومي جرګې په نوم د پختنو سیاستمدارانو پوهانو مدني فعالانو او خزو د استادو جرګه ترسره کیږي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې د دې جرګې په بلنلیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پختنو سیمو د نامنیو بیکوري او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي. پختنه دا چې د جرګه باندې د غستونزو د هواري په لارو چارو موندلو کې څه کردار ولوبي. په دغه اړه د سیاسي او سیمه ییز چارو په رفیع الله کاکړ وایي چې د غستونزو هواري یو منظم او اوږد سیاسي مبارزې ته اړتیا لري او جرګې د دغه عمل یو برخه ده. نوموړي زیاتوي
کله دې جرګې سره داسې شی راووځي چې دا د پښتون وطن چې کومې دا ګوندونه دي که هغه کوم پرست دي که هغه مذهبي دي چې هغه پر هغه مشترکه یو ایجنډا باندې متفق شي نو دا هم زه یو غټه خبره بولم د سیاسي عمل لپاره هغه باندې بیا دې عمل کوي نه کوي یا خو به د بات کې خبرې دا اټ سلف هم زدا ګړم چې دا به یو ښه قدم وي. نور د دې سره زیات ویني توقع زه خو د جرګې سره نه ساتم او هغه د جرګو کار خو نه دی یا خو بیا سیاسي عمل دی ګوندونه دي کارکنان او تنظیم دی د خلکو نیوکي او سوالونه وو یو سیاسي عمل دی دا په سیاسي عمل مسلې حل کیږي.
د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې لدی وړاندې هم قامی جرګې تر سره شوې دي خو اکثر بیا وروستو د دغه جرګو اعلامیه نه دی عملی شوه. په دې ترڅ کې پښتون ملت پال مشر افضل خان لالا د نور لسوا نوی په لسیزه کې د قامی جرګو لړۍ پیل کړې و او له هغې وروستو د عوامي نېشنل ګوند مزدور کسان پارټۍ او نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا هم جرګې تر سره شوې دي. په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر درویش افریدی وایي چې باید د جرګې ګډونوال د قامی ستونزو د هواري لپاره د یو شریک لایحه عمل په راجوړولو کې پرمختګ وکړي.
داسې موږ نشو ویلی چې مخکې جرګې شوې دي ناکامه شوې که نه بلکې د پراسس یو برخه وه مخکېنۍ جرګې هم او دا هم بلکې ډېره ګټه لري. ورو ورو کام چې کوم دی که نه هغه یوځای کوي د کام مشران یوځای کوي چې خپل فکر شریک کړي نو دا د هغه پراسس ته روان یو عمل یو کړی ده او ګټې خامخا دي. نه نتیجه خو به یې همدغه راوځي چې پښتانه کله سره کښېني خپلې ستونزې په ګوته کې لنډمهاله اوږد مهاله چې کوم د دوی مران وي یا ابجکټیو دي وي هغه په ګوته کې او بیا دا همدغه جرګو د لارې یو شریک پلیټفارم هم امکان لري چې را جوړ کړلی شي.
د جرګي منتظمین وایي چې په دغه غونډه کې پښتنو خزو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده او دا ځکه چې په سیمه کې د روانې بېقرارۍ تر ټولو زیات تاوان خزو ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روایتي توګه خزه په جرګو کې برخه نه اخلي. په پېښور کې د قانوني چارو پوها او د هایکورټ وکیلا نازش مظفر وایي چې دا جرګې به هله نتیجې راوړي چې خزه د ټولنې او ریاست په کچه د سیاسي او مشاورتي عمل برخه وګرځي او د هغوی اواز واورېدل شي.
زمونږ خو پاپولیشن مور 52% فیمیل دی او 48 میل دی. چون زنانه کمی بالکل دلوی جرګې کې اډې کې راځي خدا کم لیول باندې راځي او دې څه ډیمانډ دي ګوره د ټریډیشن ډېر اهمیت دی سر لکه فیصلی د غبا اوم چې کم دی اوم سړی به کوي دا خو یو منلې شوې خبره ده. مې بي ډیو ټو سم ریزنز زمونږ د خزو هغه کالیبر نه دی ډیولپ شي بینګ ا پټان سر اونلی سپیکینګ دیس از افیکټ چاهي دی باندې ما ته څوک دیس اګری کوي یا اګری کوي خو آی ایم جسټ سینګ دیس بیکاز اف د ریزن لکه هغه هغه کم باونډریز کې هغه ټریک پاتې شوی دي نو هغه ته اکسپوژر نه دی ملاو او چې کوم مونږ بهر لاړو نو وی آر ناټ ان ټچ وذ دوز.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د مارچ په 9 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د جرګې ګډونوالو ته خواست کړي چې د قامی ستونزو د هواري لپاره خپل پوها او عقل شریک کړي او د پریکړو د عملی کېدو لارې چارې وسنجوي. نوموړي زیاته کړې وه چې د بنو د پښتون قامی جرګې ایجنډا او واک به د هغه د ګوند نه بلکې د جرګې د ګډونوالو وي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورید په د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن نن په خپل ټوئیټر باندې په یو غږیز پیغام کې خپل پلویانو ته غږ کړی چې احتجاجونه او د لویو لارو د بندولو لړۍ د ختم کړي دا په داس حال کې د چتیر شپه د اسلام آباد پولیسو د پارلیمنت لاجز څخه په کامی سملې کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د دوه غړو او یو شمېر رضاکارانو د نیولو نپس مولانا فضل الرحمن په ټول ملک کې د احتجاج غږ کړی وو. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید د ټلیفون په لیکه دی. ګوهر مسید، تاسو ته ستړي مشي وایم، او اوس تغل ته څه صورت حال دی په اسلام آباد کې؟
فرخنده ډیر مننه. د کې شک نشته څنګه تاسو خبره وکړه، تیر شپه چې کله پارلیمنت لاجز ته د انصار الاسلام چې کوم د جمعیت علماء اسلام یو تنظیم دی هغوی کسان راغلي وو، هغې خلاف اسلام آباد پولیس کاروایی وکړه او نینس کسان نیولي وو. هغه نینس کسان نن خلاص کړل، راخوش یې کړل، او ورسره دوه د قومي اسمبلی غړي هم مولانا جمال الدین او مولانا صلاح الدین هم نیولي شوي وو، خو هغه تېره شپه را خلاص کړي وو. نن سهار مولانا فضل الرحمن پرون د شپې نه وخت دغه اعلان ورته کړی وو چې که سبا تر 9 بجې پورې د دوی کسان را خلاص نه شي نو ټول پاکستان به بند کوو. په دې بنیاد باندې نن سهار چې کوم کسان نیولي شوي وو هغه حکومت راخوشي کړل او د مولانا فضل الرحمن کور ته رالل. هلته دوی په خپله ورته استقبال هم وکړو. په بل اړخ نن سهار د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم په دې اړه باندې پریس کانفرنس وکړلو، او په هغې پریس کانفرنس کې دا خبره وکړله چې کوم دلته خلک راځي دلته مونږ د چا هم بدمشي نه منو، چې څوک په زور په کلکې خبرې سره راځي هغوی سره به مونږ په سختو لاسونو سره کار پورته کوو. او ورسره دا هم خبره وکړله چې وفاقي حکومت چې دی هغه دا فیصله کړې ده چې پارلیمنت لاجز چې کوم د قومي اسمبلی غړي پکې اوسي کی هغه ځای به د رینجر او رینجر په حواله باندې ورکوي، ځکه چې د امن او د امنیتو حواله سره حالات ټیک نه دي په دې بنیاد باندې.
او ګوهر مسید، پولیس څه وایي چې دوی دغه کسان په څه وجه باندې نیولي وو؟
پولیس په دې اړه باندې دا خبره کړې ده چې دا چې کوم انصار الاسلام تنظیم دی دا په کال 2019 کې د مولانا فضل الرحمن یو غټ لاریون کړو، په هغه لاریون کې په دې تنظیم باندې حکومت دا فیصله کړو، دا پابندي لګولې و، دا تنظیم لا قانون ګرځولې و. په هغه بنیاد باندې پولیس دا وایي چې دلته پریډ زون کې د پارلیمنت هاوس مخ کې د پارلیمنت لاجز کې دننه د دسې کسانو چې هغه مطلب ځان ته خپل یو فورس وایي، یو قوت وایي، مونږه دلته بل چاته دسې قوت ته اجازت نشو ورکولای. په دې بنیاد باندې دوی کاروایی وکړه چې دا لا قانونه تنظیم کسان دلته راغلي وو او د دغه اجازت دلته نو، په دې بنیاد باندې دوی کاروایی وکړه او دا کسانې ونیول.
او د دغه وروسته کنا چې کله مولانا فضل الرحمن بیا د احتجاج غږ وکړ، د موټر وی په ځینو ځایونو کې او په اسلام آباد کې ځینې سړکونه بند کړل شي، ونه اوس دغه څه صورت حال دی؟ آیا دغه د خلکو د ولس د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوی دی؟ لارې آزاد دي اوس؟
بالکل، اوس لارې آزاد دي، خو پرون چې کله ماسخوتن دا اعلان مولانا فضل الرحمن کړو، په هغې نه پس په سند کې، په پښتونخوا په ډېر ځایونو کې، په پنجاب کې هم څو ځایونو کې سړکونه موټر وی او لارې بندې شوې وې. اوس چې کله د کسان را خلاص شول او پرون د شپې نه وخت کله مولانا فضل الرحمن اعلان کړو چې فلال مونږ د احتجاج ختم کوو، سبا سهار به په دې باندې ګورو که کسان را خلاص نشي، نو هغې نه پس لارې خلاصې شوې دي، روډونه خلاص شوي دي، سړکونه خلاص شوي دي، حالات د معمول په مطابق باندې روان دي.
او یو بل پوښتنه کوم ګوهر مسید، تیر شپه چې کله دغه واقعیا وشوه چې پولیس پارلیمنت لاجز ته ورغلل، نو آیا دا صرف د جمعیت علماء اسلام فی ګوند دغه دوه قومي اسمبلی چې کوم دوه غړي دي دا هغوی کورونو ته ورغلل، کنه دا د نورو سیاسي ګوندونو غړو کورونو ته هم ورغلو؟
فرخنده، هغه یو ډېر عجیبه شانتې حالاتو هلته موږ خپل هم پکې موجود وو. زه دا چې کله پولیس راغلل په ډېر ګڼ شمېر تعداد سره چارواکي راغلي وو او هلته ډېر غوغا او شور جوړ شو. په هغې کې دوی د مولانا صلاح الدین چې کوم لاج دی کور دی هغې ته ورغلل، او چونکه دومره زیات رش جوړ شو لو ټول پارلیمنت لاجز کسان بهر راووتل، ماشومان، زنانا او ډېر خلق سره راوتلی پولیسو مو په دې کې بیا دا پتا نه لګیدا چې د چا کور ته پولیس نه نوتو د چا کور ته نه بنتل. خو په ډیرو کورونو باندې دا خبره الته مونږه کتل یا مونږه ته چا خبرې کولې چې مختلف کورونو ته مختلف لجس ته دوی نتل او الته دغه انصار الاسلام چې کوم پلویان دي هغه کسان یې غوښتل او تلاشي کوله د دوی د نیوکو دپاره. نو دا خبره زه به وایم چې صرف یو کور ته نه دي تللي، مختلفو کورونو ته دوی نتل کتلې غوښتنې کولې چې دا کسان چرته دي که په لاس ورشي نو ونیسي. خو یو وړه خبره به دلته وکړم چې هلته کوم حالات په هغې وخت مخامخ راغلي وو، ډېر د یرې او د خوف حالات وو، ځکه چې یو قسم د جنگ ماحول جوړ شوی وو. په هغې کې دوه درې قامي اسمبلۍ غړي ژوبل شوي هم وو او د زنو سره ډېره زیاته تشدد هم وشو، بدتمیزي هم ورسره وشوه. په هغې کې خاص کر مولانا جمال الدین او مولانا صلاح الدین سره هم پکې بدتمیزي شوې وه، نور سوسو کسانو سره داسې شوي وو. خو حالات هلته ډېر زیات د خوف او د یرې وو.
سمه ده، ډېره مننه کورم ودان. اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسجد چې تاسو ته دغلته د تازه حالاتو په اړه معلومات درکول. زه به تاسو ته دا هم وایم چې دا په داسې حال کې ده چې مخالفو سیاسي ګوندونو د حکومت پر ضد د پارلمان په سیکرټریټ کې د عدم اعتماد یا د بې باورۍ تحریک هم جمع کړی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
بلخوا اوریدونکو، پرون مازیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د خپل ګوند د اکثریت په زور د وزیر اعظم عمران خان سره د یووالي د اظهار په توګه یو قرارداد اسمبلی څخه منظور کو. بلخوا مخالفو سیاسي ګوندونو غندنه وکړه او دوی دا وایي چې باید دغه قرارداد لومړی په اسمبلی کې بحث ته وړاندې کړل شوی وي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث نورو چې دغه قرارداد د وړاندې کولو پر وخت اسمبلی په کاروایي پیلېږي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دغه اوازونه د حزبي اختلاف لخوا هغه وخت پورته شو کله چې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د هیواد د سیاسي صورتحال په تناظر کې د وزیر اعظم عمران خان سره د یووالي د اظهار لپاره یو قرارداد د اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړو. په دغه قرارداد کې د حزبي اختلاف د ګوندونو لخوا د موجوده وفاقي حکومت د ناکامۍ بیانیه رد کړې شوې ده. په دغه اړه صوبایي وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل:
پاکستان کوم مشکلات سره مخ و، کرونا پورا دنیا معیشت تباہ کو، عمران خان کوم اقدامات وکړو پاکستان د بحران نه بچ کو، اندرونی سازشون نه بچ کو، اولیا د سټرګل کوي. نو هغه د خیرای تحسین وړ دی او ان شاء الله د اسمبلی چې بھرپور پیغام د اعتماد اظهار کوي.
د اسمبلی سپیکر د حزبي اختلاف غړو ته د دې قرارداد په اړه د وینا کولو، د موقع ورکولو یا د رایو د شمیرلو نه بغیر په صوبایي اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د غړو د زیاتې شمیرې په بنیاد د دغه قرارداد د منظورولو اعلان وکړو. خو بیا د حزبي اختلاف غړو له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د دې غندنه او مخالفت وکړو. د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د منظور کړی شوی د قرارداد باندې نیوکې وکړې او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه:
اوس د یو قرارداد دلته پیش کو او په سکندرو کې او سپیکر وای پاس شو، شور په دغلو په شال په تیزای کې بیان او پس چې زه پوه شوم هغه دا و چې لکه وزیر اعظم خسړې دی زمونږ په اعتماد دی، چې ستا په اعتماد دی دور پغلا باندې قرارداد ولې پیش کړ یا دور پغلا باندې دا قرارداد پاس کړ ولې، دا دی هاوس ته پیش کړ چې دا ټول هاوس په خبرې وکړي په دلیل باندې. دا غینه پس به پته لګي چې دې قرارداد پاک کې سره وټونه رالو، د دې په مخالفت کې سره وټونه رالو. او دې کې مطمئن نه د وزیر اعظم لهجې ته وګورا، د وزیر اعظم طریقې ته وګورا چې په کوم انداز باندې غت تذلیل آمیز رویه د زما خیال دار چې د کامیابۍ او د ناکامۍ اندازه خو د حکومت د بوکلاټ نه خپاسانه کېږي.
د مسلم لیگ نن سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي اختیار ولی له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د وزیر اعظم په ضد عدم اعتماد په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی شوی دی او د صوبایي اسمبلی په قرارداد دا صورتحال نشي قابو کېدلی.
چې د وزیر اعظم د منډې ترنډې کمې شروع شوې دي، په یو وخت په لاهور کې وي، بلې په پینډا کې وي، بلې په اسلام آباد کې، سلورم په کراچۍ کې وي. عمران خان به چې کوم دی ډېر زیات حریان پاتې شي، دته تعداد ښکاره شي مخامخ، د ده د نیمې نه زیاته پارټي دده مخالف ولاړ. منګه سره امرا بتی دی، زمنګ سره امرا بتی دی. خدا تاسو خو صرف ترین لیدلې دی، تاسو علیم خان لیدلې دی، تاسو نور خلک چې کوم د دې شاته دي هغه مولانا دي لیدلې. لا ډېر نمونه تاسو وګوره، په دې کې ډېر سرګن سیاستدانان چې هغه نوموړي خلک دي، وفاقي وزیران دي. اب تاسو وګورئ چې هغه مخې ته را روان.
د خیبر نه د صوبایي اسمبلۍ غړی بلاول اپریدی چې په صوبایي اسمبلۍ کې د بلوچستان عوامي ګوند استازی هم دی، مشال ریډیو ته وایي د دوی ګوند هم د وفاقي حکومت د معاملاتو نه مطمئن نه دی، او په دغه اړه دوی یو غونډه هم ترسره کړې ده.
مشاورت وکړ، بیا ما روټي وکړه په اسلام آباد کور کې. نو ما چې کوم د بلوچستان عوامي پارټي چې چیئرمین صاحب د جام کمال صاحب، بیا ایم این اے ګان، سینیټران، ایم پی ایز او منیسټران مې راوختل لباب. نو موږ ناشته وشو، موږ او بیا ورسره چې کوم د یار محمد رین چې کوم د پی ټی آی پرېزیډنټ دی د بلوچستان، هم راغی زما کور ته. نو موږ هم دا خبرې په منځ کې وشوې چې ان شاء الله تعالی هغه فیصلې به کوو چې کوم کې د اول د خیبر پختونخوا د صوبې، بلوچستان د صوبې، بیا د ملک بیا د ملک عوامو چې کومو کې فائدہ وي، یا بیا د موږ د حلقو عوامو چې کومو کې فائدہ، موږ بغه فیصله ان شاء الله تعالی راوونو کې کوو. شکر الحمدلله، دوه منګان راغلی وږي، پنځه منې ګاندي جی، یو منې چې کوم د په فلایټ ډیلی شو، خالد مکسی صاحب امر راوونو، دوه فیملو، نو دا پوزیشن دی جی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یو بل موضوع ته. د پوست ترجمان میجر جنرل بابر افتخار ویلی پوست د سیاست سره هیڅ کار نشته. د مارچ په لسمه په خپل دفتر کې یو وار بیا بابر افتخار ویلی داسې خیالي خبرې چې ثبوت یې نوي باید د بحث لاندې رانشي. پوست دا بیان په داسې وخت کې ورکړی چې په پاکستان کې په سیاسي حالاتو کې یو ښکار بدلون راغلی، او د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک هم وړاندې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزینو.
د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرل بابر افتخار ویلی پوز د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نشته، داسې بحثونه باید ونشي.
میں نے لاسٹ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں
دی وای ما خو په تیر پریس کانفرنس کې واضح کړی و چې د پوز د سیاست سره هیڅ قسم لین دین نشته دی، دا داسې ده او داسې به وي هم. زه وار بیا خاص کوم چې په دې خبره هیڅ قسم غیر ضروري بحثونه ونه
کړی.
د مارچ په لسمه په خپل دفتر کې د پریس کانفرنس په دوران میجر جنرل بابر افتخار زیاته کړه دوی وړاندې هم د تورونو ثبوتونه غوښتلي، مګر هیڅ یو چا دغه ثبوت وړاندې نه کړ. تیر کال فروری کې هغه وخت چې ګنګوسه وي پاکستان جمهوری تحریک او د پوز ګنې خپلو کې پټ پناه دی او بل سره رابطې دي، میجر جنرال بابر افتخار په دغه ګنګوسیو د سما ټی وی چینل سره خبرو کې د فروری په اتمه ویلي پوز باید سیاست ته رانه کاګل شي، او هغه خلک چې داسې ګومان کوي باید د ثبوت نه بغیر هیڅ قسمه داسې خبرونه کوي. موجوده وخت کې په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې زیات شوې، اپوزیشن عدم اعتماد راوړو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې، ولی حکومت ته عدم اعتماد ناکامه کولو لپاره. په داسې حال کې هم د مارچ په لسمه په اسلام آباد کې وفاقي وزیر فواد چودري هم یو پریس کانفرنس کړی چې ده پکې د نورو خبرو ترڅنګ د پوز په ځینو ذمواریو هم خبرې کړي. دی وایي زموږ چې آئین دی د هغې د لاندې به پوز د حکومت سره وي، او که پوز د حکومت سره نه وي نو ظاهره ده دا به د آئین په ضد وي. نو پوز ته به په آئین عمل کول وي، او پوز به په آئین عمل کوي هم. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگي وویل بے شکه چې پوز د حکومت سره مرسته کوي، خو هغه د آئین د لاندې، نه چې د یو فرد واحد د بچ کولو لپاره. بهرمن تنگي وویل دی د پوز د ترجمان دغه سپیناوي چې ګنې پوز په سیاست کې کار نه لري ستاینه کوي.
دا د سټیټ اداره ده، دا د یو حکومت اداره ده، او نه د یو حکومت د پاره کار کولی شي، بلکې هغه د ملک او د ملک د سالمیت، د ملک د بقا د پاره کار کوي. زه دا وایم چې را هم دغه شان په کار دی، ادارې په خپل ډومین کې په خپل منډیټ کې د ملک لپاره سوچو کې، په ملک کې د یو مضبوط جمهوریت لپاره سوچو کې.
بلخوا صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای د پوز د حکومت سره ودرېدل هم په هغه ځایونو کې کوم کې چې آئین پاکستان دوی ته اجازه ورکړي لازم ده، خدا سے ہم نہ چگنی پوز با پہا غزائی کی کار ولری چیر تا چیور تا این اجازہ نہ دور کری
فوج دے پابند دے چی اغا دے دا ملک دفاعی پالیسی ہم امنی دے خارجہ پالیسی دے ہم امنی او دے داخلہ پالیسی دے ہم امنی چی دا حکومت بے جوڑی خو چر تا چی دے پارٹائی تا پا سیاسی توگا باندے دے کمزوریانی بی نو ال تک فوج دے سر ادری گی نو دا دا ام اغا آئین خلاف ورزی دا زکر چی پا دے ملک کے با انتخابات کئی الیکشن کمیشن بے کئی او ہر جماعت پہ پخپل گٹی او برابر ازی او چکل راشی نو بیا به فوج د اغه سر ادریږي نو فوج د پکار دی چې دا به منی خو دا به نه کوي چې پخپل بزان له حکومت جوړي
یاد دی اپوزیشن ډلو په جولای او اگست 2013 کې داسې تورونه لګولې چې ګنې ملټری اسټابلیشمنت د موجوده حکومت په جوړولو کې ورسره مرسته کړي ولې تیر کال داسې خبرې چې ګنې پوز وز د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پی ڈی ایم سره پټ پنا مرسته کوي په هر وخت د پوز لخوا ویل شوی دوی په سیاست کې هیڅ رقم مداخلت نه کوي او محض خیالي خبرې دی ونه شي او هر څوک چې کوي باید ثبوت وړاندې کړي شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
اوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې شپې دی لاند خبرونه د مجید بابر نو
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل ټوټر پاڼه په یو غږیز پیغام کې په خپل پلویان وغږ کړی چې پارلیماني غړي او کارکوونکي خوشي شوي نو باید احتجاجونه او د لویو لارو د بندولو لړۍ دې ختم شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د اسلام آباد پولیسو د پارلیمنت لاجو څخه په قومي اسمبلۍ کې د جمعیت علما اسلام فی دوو غړو او یو شمېر اداکارانو د نیولو نه پس مولانا فضل الرحمن د احتجاج غږ کړی و. نن د بنو په میراخیلو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې درې ورځنۍ پښتونخوا ملي جرګه شروع شوې. په درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطن پاله سیاسي او مذهبي ګوندونو پوهانو قبایلي مشرانو او خپلو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د جرګې په بلنلیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پښتنو سیمو د نامنیو بې کورۍ او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کېږي. د پاکستانی پوځ ترجمان میجر جنرل بابر افتخار ویلي پوځ د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نه لري او باید په هیواد کې دا ډول بحثونه ختم شي. د مارچ په لسمه د یوې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې میجر جنرل بابر زیاته کړه دوی وړاندې هم په سیاست کې د راسپوښتنې تورونو ثبوتونه غوښتي وو خو د ده په خبره چا هیڅ ثبوت وړاندې نه کړو. د خیبر پښتونخوا پولیس دعوه کوي چې د پېښور ښار د تېرې جمعې د برید د ذمهوارانو درې همکاران وژلي دي. د پېښور د رسالدار کوسي د شیعګان د جماعت په ځانګړي برید او ډزو کې تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او تر 200 ډېر نور ژوبل شول. د برید ذمهواري داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګې منلې وه.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال آنلاین ته. په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون لاله خلک کولی شي د حکومت او د خپل منتخبو استازو د کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا قانون تاسو څنګه کارولی شي په دې پروګرام کې تفصیل اوري. د پروګرام جوړونکي زموږ همکار بشیر غواخ دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
مینا او سلامونه، زه بشیر غواخیم په مشال انلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د پاکستان په قوانینو کې وګړي څومره د بیان ازادي لري او څنګه کولای شي له دې حق په ګټه اخیستو سره خپل سولېزو موخو ته ورسیږي. کاغه خبرونه مو نوی اوریدلی د مشال ریډیو په موبایل اپ او ویب پاڼه یې ولټوي او وایبر. د دې لړۍ په دې ازره خبرونه کې تاسو لپاره د پاکستان په یو بل ډیر ګټور قانون بحث لرو. دا د بیان ازادي سره نیخ په نیغه تړاو لري. دا قانون رائټ ټو اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي دی. روزن کوکلا کې د شیدرته په خپل سیمه کې د رواني سرکاري کومې پروژې لکه سړک، هسپتال یا خونځي په جوړېدو کې پر کار د درغلې او شک پیدا شوی وي او پښتنه مزلت راغلي وي چې حکومت په ټیکادار سره د څورو په قرارداد کړی وي. یاده چې د قبلي سیمو لپاره حکومت څومره بجټ لري او څومره یې څنګه کارول دي. یا کېدای شي په دې اړه باندې ځان پوهول وغواړئ چې ستاسو د ځای استاد چې په صوبایي اسمبلۍ یا قومي اسمبلۍ کې دی هغه د حکومت د ترقیتي کارونو لپاره څومره فنډ ورکړی دی. نو که د دغو او نورو سرکاري معلوماتو حاصلول غواړئ نو له اړونده سرکاري ادارو یې ترلاسه کولی شئ. د قانوني چارو پو طارق افغان په دې اړه وایي چې د معلوماتو لاسرسی قانون د همدغې لپاره دی.
د رایټ ټو انفارمیشن کم قانون چې دی نو دا خو د اول نه په آئین کې دغه موجود دی چې آرټیکل 19A چې کوم دی نو دا هر شهری ته دا حق ورکوي چې هغه ته کم انفارمیشن پکاري نو هغه دی هغه ته ورکړی شي. ایکسس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 چې دی نو قومي اسمبلی پاس کړی دی په هغې کې هم سیکشن 3 چې کوم دی هغه دا وایي چې هیڅ یو شهری تبا د انفارمیشن رسد چې دی نو دغه څوک منع کولی نشي او که هغه څه انفارمیشن غواړي هغه به هغه ته ورکولی کیږي. او چې مخکې به ډیر داسې معلوماتو چې هغه به د خلکو سره د شهریانو سره د عوامو سره نه شیر کېدل.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
بلکل از د دې خبرونې کوربه بشیر غواهم. تاسو واوریدل چې د بیان ازادي د حق خوندي ساتلو په لړ کې د پاکستان په قوانینو کې دا واضح شوی چې خلک باید معلوماتو ته لاسرسی ولري. کله چې موږ له ځینو اوریدونکو په دې اړه وپوښتل چې آیا له دې قانونه خبر دي یا یې کله استعمال کړی نو ځینو یې داسې وویل.
نما خو اسمان دو جنوبی وزیرستان تحصیل سره روا تر کنه کلینه مو تعلق ساي دا چیم رائټ او انفارمیشن کیم ایکسترا چې کیم ګورنمنت اف پاکستان چې کیم ایکس ساي خلک دا اویرنس نشته وای چې دا دې دې ایکس استعمال وکوي نه یا باقاعده افیس سره دا په فاټا سمې شته معلومات سره وای چې میزه په کیم په زلاکه دغه باقاعده افیس چې می ډیر درې می دې مشته دا ورس کوي دا هم نه کلا استعمال کړای دی او نه دغه څه فائدہ نه سره تللی.
ګل نواز خان ممن زمانون دي معلومات تر رسنه حوالی سره دلته کې اس قسمه د سیمنګ نه خو سو سپور سو ورکشاپ کړي نه دلته کې په ضلع ممن کې د دې حوالی سره منګه میډیا سره ویل دي خدا غواړو کې د قانون وي چې هغه راشي دلته کې باغی باندې خلک پوهه کړل شي سره د اخباراتو کې ټکټو کې باندې باندې خبر ویل شي خو موږ نه سره د باز ځکه تیری چې موږ سره سره د جسمي ځکه نه لرو موږ ویزه دا بسې دا قانون به وي خو لکه د دلته کې شته نه چې یو شی اپلیمنت شي یا وی یا تویني وګوري ته علاقه سیسو پیژنې کنه یا لاغې متعلق سو واوري سلیکچر واوري خبره واوري خو معلومات دلته کې خو نشي کېدلی څوک نشي اکسس کولی ځان له خلک دغه سفارشونه مپارشونه ګوري یو ځای بل ځای کېږي څه بل څه دغه مغه هغه څه کار مار پیښ وي هغه کار وختي ته ورحل کېدی شي خو دا کوم شي دا قانون دی دلته کې څوک پته نه دی پوهې.
مطلب سرکاری محکمے نا تھا انفارمیشن پر ہم استعمال لڑائی کڑائی اور نہ تو گورنمنٹ کے طرف سے آگاہی پروگرام شو خالی دکشی نہ ویرشی گورنمنٹ سول بندے خالی صرف دا ایکٹ دا رائٹ ٹو انفارمیشن الانکه خلق ته د شهید اویرنس دا نو ګورنمنت دغه متعلق نو اقدامات وکړي.
اوریدونکو له دې خبرو معلومیږي چې ټول وګړي د رائټ ټو اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي له قانونه ډیر خبر نه دي. موږ چې کله په دې اړه معلوماتو ته د لاسرسي له کمیشن سره رابطه وکړه نو هغوی راسره ځینې مواد شریک کړل چې ترې معلومیږي دوی د بېلابېلو غیر سرکاري ادارو په مرسته د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه جوړ کړي او په باقاعده ډول ځینې ویډیوګانې هم خپروي.
آپ کا جتنا حق صاف پانی پر ہے اتنا ہی حق جاننے کا بھی ہے.
دغه د عامه پوهاوی دی وی ویډیو برخه ده چې و مېرمن پکې د ناپاکو اوبو پاړه حکومت سره د خپل شکایت ثبتولو لپاره ځینو معلوماتو ته اړتیا پیدا کوي چې به یې هغه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون په کارولو سره ترلاسه کړي. په ویډیو کې معلومات د لارې روښانهونکي رڼا په توګه یاد شوی. اوریدو کو تاسو له مشال ریډیو څخه د بیان ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په 2018 کال کې جوړ شوی معلوماتو ته د لاسرسي قانون په اړه بحث ته دوام ورکو. د دې قانون تر مخه هر سرکاري اداره مجبوره ده چې په یوه شروزو کې غوښتونکي ته بغیر له کوم فیس اخیستو معلومات ورکړي، خو که داسې ونه کړل نو خلک کولی شي معلوماتو ته د لاسرسي په کمیشن کې شکایت وکړي. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنه کړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټ وساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ:
زه مختصر به یو مثال درکم چې تعلیم یوه محکمه ده، په دې کې صوبایي حکومت یو اجازت ورکړه یا یو منظوري ورکړله چې په یو تحصیل، په یو تاپا، په یو یونین کونسل کې، په یو کلی کې یو کالج منظوري ورکړه. نو په هغې کې چې کم لوکل خلک دی، هلته کم خلک دی، هغې ته دا محسوسه شوله چې په دې کې چې پیسې په شفاف صفا طریقه سره نه لګي، چې کم ټیکهدار دی هغه میټیریل صحیح نه استعمالوي. نو په دې اړه عام خلک چې کم زما آواز واوري، دغه سره په لاس کې ډېر زبردست یو قانوني هتیار دی. هغه قانوني هتیار یو پن دې په لاس کې راواخلي، په یو ساده کاغذ باندې ده، د هغې محکمې چې کم لوکل هلته چې کوم مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، په هغې نه بعد لار دا ده چې معلومات یې ورنه کړل. قانون دا وایي چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو غواړي.
په مشال انلاین خبرونه کې زه ساسي کوربا بشیر ګواخم. په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن د فروری پر 14 مشال ریډیو ته په لګلو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 568 شکایتونو له لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي، چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د بشری حقوقو وکیل اډوکیټ شبیر حسین گگیانی په هغو خلکو کې شامل دی چې د دې کمیشن لارې له سرکاري ادارو څخه د معلوماتو د لاسرسي قانون لارې ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړي دي. هغه په زور د غیب شو کسانو د مندل لپاره د غوی د کورنۍ په کیسونو کې وکالت کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو یې کورونو ته ستانه کړي دي، خو گگیانی ټینګار کوي چې د دې قانون په اړه عامه پوهاوی باید لا نور زیات شي.
داسې کاغذونه چې ضرورت پي خو هغه زورور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري دپاره یو وسیله وه چې د دې په ذریعه باندې به هغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته چیرې هغه به هغې باندې قانون ممانعت نه دیخي نو هغې ته اکسس و. ولکه خلک یو ناخبر هم دي اویرنس نشته په کار ګورنمنټ لري چې یو قانون روبس چې د هغې بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنټ میډیا، الکترانیک میډیا، په عامو حالتونو کې، په چوک کې، په روډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي.
اردوونکو کومه سرکاري اداره درته معلومات نه درکوي نو د پاکستان په هر لوی ښار کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن دفتر شته دی، هلته ورتللی شي. که تګ ممکنه نه وي نو پر ویب سایټ rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي. په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پښتني او داغي حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ری غواړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د 1 کال قید سزا او 200,000 روپو جرمانه سزا اورول کېدای شي. او هم همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوس هم پر تعلیمی حلو ځلو جوړ رازو روخانه مستقبل پروګرام ته دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړئ. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تېره یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادي شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل:
زمانو مصیبت الله دې د منګورې سات سیدونکو ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ یم، د معاشیاتو تعلیم حاصلوم، د اکنامکس چم په انګلیش ته وایي.
صفغت الله نه مو پوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وایي:
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سات نه اف اس سي کړی وو او بیا مې الته اډمیشن کړو په بیچلر بزنس اډمینستریشن کې په 2009 کې. بیا الته هغه حالت زم په سات کې اپریشن ملټری اپریشن او زمونږ کلاسز چې موږ الته متاثر شو، نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل ځای کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی وو، نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسيټي ته خپل اپلیکیشن سکوبا یونیورسيټي ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل:
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کومه د دې خپل طریقې کار دی، د دې په ویب سایټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلې چې دا خاص کر انګلیس جبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیس جبه کې په جاپاني کې نیوي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانی کې رچال انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راسته شو، نو هغه د خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار کوي هغه په ویب سایټ موجود دی، نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې راغی خپل انټرویو یا هغه د خپل اگزامینیشن ټیسټ
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نورو یو شمېر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسيټي کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړی وای. د یونیورسيټي ذهین طالب علمانو ته خامخه د تعلیم مقور کوي، خو ځین شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډیر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی 12م کړي او 12م نه پز دل تر اتلې شي. ما خو چون ګل تاسو سره کړو پای کې مت یو وکاله ایستو نه هغه په دې باندې مات خو دا اسانی و چې را دغه غینه کریډټ هغه ماته ترانسفر کړو پاکستان نه خو طریقې کار دا سه مومند چې یاره 12م نه پس اپلیکیشن سره هغه جمع کولای شي. د دې خدا سي طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تر شي او پای کسان منتخب کی نو هغه خو په اول کال ټول کس کال سپور کوي. بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دلته یې نسته کم تعلیمي معیار سي هغه کم سبجیکټ کې خپل دغه غستي نمبر یاد هغه گریڈنگ کړي نو هغه باندې بیا هغه ته ورپسې سکالرشپ دوه پسې کال ملوي.
صفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي؟
پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. البته چې را بس مونږه حالت ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه، دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي، دلته توجه ورکړه کې د قانون باندې ډېر بلدار زیاتره دا احساس تر کوي یاره ته په خپله دا کار وکړي، دا ستا ضرورت دی، خپله را روان ژوند دپاره دا ډېر اهم دی. هلته خو بس داسې یاره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زبه په کې ځم، نو هلته دونه احساس د سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي، بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو، نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو، خپل چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي، د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شانتې کې، نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي، خپل نظام به مونږ کړي په خپله باندې، نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو، نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وای پکار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره خشي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي، خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي، نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو، خو دلته خلوج ولنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ورې چې پکې داونه په جاپان کې د اعلی وړیا ستکړو حال درکو، د هوا د ذهنو ستکونکو لپاره وظیفي یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ لاري په اسانه لټول کېدې شي. په دې اړه به جاپان ته د تللو پښتنو ځوانانو خبرې واورې. د مشال ریډیو تر څنګ سه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل.
ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال، د زموږ سکول دولسم کې بیا د ما اف ای سي اسلامي کالج نه وکړه، او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نه وکړه سوات کې، او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړه، هغه کې ما ایډمیشن وشو.
نو موړی وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا یو سلس یونیورسيټي ګانې دي، په هغه ټولو کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی، او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستا دی سکوبا آف یونیورسيټي جاپان عباره کې، او زه ټول د دا خپل پښتنو رون ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي، او دا سبق دې نو دا اپورچونیټي چې کوم دنو دا مزه یې کوي، وخت اسې هلې کې مو وخت خراب کړی دی، او دوی د پاره چې کوم بیا اوس نن کمپلسري کړی دی آیلټس پکار دی، انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی، هغه باندې خپل فوکس وکړي، او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه به ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت دا احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي، که څوک په خپل خرچه د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه، ځکه چې دلته کې ډیر ګرانه ګراني ده، د هاسټل چې دی دوی مونږ هاسټل کې اوسېږو، کمره دوی را کړی ده، او دوی ته مونږ خپل پیمنټ کوو، خو مونږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دوی لپاره غوځي دوی لپاره هیڅ کرایټیریا نشته، خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ، تاسو جاپان ته راځئ او تاسو امریکې ته ولې نه ځئ، لکه جاپان خو د امریکا ښه د دوی دا کوشن کوي که نه، نو دوی لپاره خو ورته مونږ ویلو چې یاره مونږ جاپان خوښته، جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ده، مونږ ورته دا ویلو، او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه افورډ کولی په خپله نه شو، دونه وس نه رسي، او پلیز که تاسو مونږ لکایندي سکالرشپ راکړئ ډېره مهرباني، مونږ تاسو ډېر شکر ګزار یو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي.
دل کی دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې دی په سټڈی پاره کې دا لک فرق دی چې ال کې زمون کمون زم ما ټول مرګري ستو زمون چې کمون هم په ال کې رته لګولې یا دمل په کوټ څخه په ځان پاس کوو دل کې دی روان جاپان تر اغلم نه دل کې ودا ها سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې هر څه په ځان په بالکل مقصد ته رسې دا رته متي او دا پکې نشته زمون او پاره کې موږ په دې معنی موږ روسته یو موږ پوهیږو نو چې دا څه وایي بس لکه راته ولګو او په مطلب نه پوهیږو چې په دې کې څه دي خپل ټول هغه ته دا خواست کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رتي مټي ملګوي په دې معنی ځان پوهه کوي او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتی ته ورسوي.
نو مولینا مو پوښتل چې په مغربي هیوادونو کې زده کوونکي د تعلیم تر څنګه په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولی شي، په جاپان کې هم اداراس کوم سهولت شته او که څنګه؟
بالکل جی، دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولی شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی. خو لږ اوله کې به تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لږ زده شو نو کارونه شته دی جی او ښه ډېر شوی دی. اوس دې چې کسان دي چې یاره هغوی واپس تلل غواړي نو هغه هم تلی شي، څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدی شي، که جاب ورته میلاو شي جواب ته ملاو نشي ځان خپل سره بزنس کولاو کی یا هغه کوم پاتې کې دي شي بالکل یاشته ده.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپاني سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نو موله د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
شکل د پکتیا ډاګون بل شیرازا پرل چې زمون کلی کې ماتل شیرازا شکل د پکتیا ډاګون بل شیرازا پرل چې زمون کلی کې ماتل شیرازا پرل چې زمون کلی کې ماتل شیرازا دشم ورزش پی دی اس مراز خطری دی دشم ورزش پی دی اس مراز خطری دی گلن چه پتور غرو بدل شیرازا گلن چه پتور غرو بدل شیرازا چکل د پکتیا ڈا گن گل شیرازا سرمے چز ممکل کی ماتل شیرازا چکل کل د پکتیا ډاګونا ګل شیرازا پر لای چې زمون کلی کی ماتل شیرازا گپے خبر کے دسرو گلو منظر کے اسے گپے خبر کے دسرو گلو منظر کے چپیر لے را روانے د کابل شیرازا چپیر لے را روانے د کابل شیرازا چکل د پکتیا ڈاگن گل شیرازا پرلے چزم کی ماتل شیرازا